دوستانو وخت د مازیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. مخکې له دې نه چې نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د امریکا په کنسلګرۍ باندې د توغندیو د سه شنبې د ورځې په حملې کې په وژل شوو څلورو کسانو کې په لیبیا کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کریستوفر سټیفن هم شامل دی او همدارنګه د کراچۍ ښار د جامو په یوې فابریکې کې د اور لګیدنې له امله لسلو زیات کسان مړه او له دیرشو زیات ټپیان شوي دي. د دې خبرونو د تفصیل له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې محمد قسیم سولمه لیدل اوري.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. په سر کې مهم سرټکی. آیسف وای په پام کې د افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې نړیوال کانفرنس د سپتمبر په 28مه په کابل کې جوړ شي او د پکتیکا امنیتي مسولین په یحیی خیل ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. دا هم د خبرونو تفصیل. آیسف وای ټاکل سوی ده د رواني میاشتې په 28مه په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندنې په اړه په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د آیسف ځواکونو د نوي پیل د پروګرام مسول جنرال ډیوډ هوک نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د نړۍ د دیرشو هیوادونو استازي سره راټولیږي څو په نړۍ کې د جنګ د تجربو پر اساس په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خبرې وکړي او په دې برخه کې مرسته وکړي. د ښاغلي هوک په وینا تر دې کانفرنس دوه ورځې مخکې به د سولې په اړه یو ملي کانفرنس په کابل کې جوړ شي چې پکې به 3500 افغانان ګډون ولري. د دفاع کورنۍ چارو سرحدونو او قبایلو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان نن د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا ولسي جرګې ته د باور رای د اخیستلو لپاره معرفي سول. مارشال محمد قسیم فهیم په خپل خبرو کې د ولسي جرګې له استازو وغوښتل چې د کاندیدانو ته د هیواد د خدمت چانس ورکړي. دی وای زما غوښتنه دا ده چې که دوی ته رای ورکړي او یو چانس ورته ورکړی سي چې کار وکړي دا به د هیواد په دې حساس وضعیت او دې امنیتي فضا کې شوي. ټاکل سوی ده د کاندیدان د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته خپل راتلونکي کاري پروګرامونه تشریح کړي. د پکتیکا امنیتي مسولین په یحیی خیل ولسوالۍ کې د سمیزو پولیسو او طالبانو ترمنځ د نښتې خبر ورکوي. د دې ولایت امنیه قمندان دولت زدران ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د مرګ شوبلې په اړه کره معلومات نشته خو اوس هم نښته روانه ده. نوموړي وویل چې دغه نښته نن سهار 9 بجې پیل شوې وه او د وسلوالو مخالفینو څخه یوه اندازه وسلې او دواره د موټر سایکلونو په لاس ورغلي خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او د پکتیا چارواکي وایي چې په حکومتي ادارو کې د فساد د لمنځه وړلو د هڅو په نتیجه کې 9 تنه دولتي کارکوونکي له دندې لرې کړي او ځینې یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. د پکتیا د والي ویاند روح الله سمون نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې ترڅ کې دوی د څمکنۍ او زرمت د ولسوالانو په ګډون یو شمېر مسولین په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور له دندې ګوښه کړي. د ښاغلي سمون په وینا د پروسه له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې چې د ولایت له مقام څخه شروع او د دې ولایت ټولو ادارو ته به وغځول سي. د کورونی خبرونو پای سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکو زی وړاندې کوي.
راپورونه وایي د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د امریکا په کنسلګرۍ باندې د توغندیو د سه شنبې د ورځې په حملې کې په وژل شوو څلورو کسانو کې په لیبیا کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کریستوفر سټیفن هم شامل دی. امریکایي او لیبیایي چارواکي وایي وسلوالو کسانو د سه شنبې په ورځ ناوخته د امریکا په کنسلګرۍ حمله وکړه او ودانۍ ته اور واچوه او بیخي سوځېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې وزارت د یو مامور وژنه تایید کړې ده. د امریکا د سوځېدلې کنسلګرۍ ودانۍ ته نږدې اوسېدونکي وایي حمله د هغه فلم پر ضد د خلکو د احساساتو په نتیجه کې شوې چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی. د فلم د جوړېدو د ځای په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي خو ویل کېږي چې په متحده ایالاتو کې جوړ شوی دی. د بنغازي یو اوسېدونکی وایي
The Libyans don't like to say something bad about their prophet. Prophet Muhammad
Libyan نغوړی چې څوک یې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په اړه بد وایي. هغه اسامه ابن لادن نه دی، هغه بل څوک نه دی، بلکې زمونږ پیغمبر دی. د سیشن می پورس بنسټ پالو مسلمانانو هم په قاهره کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت بهر د فلم پر ضد اعتراض کړی و. تیر شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جامو پیوې فابریکې کې د اور لګېدنې له امله لسلو زیات کسان مړه او له دیرشو زیات ټپیان شوي دي. د کراچۍ د ملکي روغتون رئیس طارق ایوب وایي دیرش مړي داسې سوځېدلي چې پېژندنه یې ګرانه ده. یو آیني شاهد محمد اسحاق په دې اړه وایي ما پور کې بند پاته کسان ولیدل. د اور لمبې په زیاتېدو یو خلک له پورته پوړ نه لاندې راغورځېدل. راټولو شوو خلکو هڅه کوله چې مرسته وکړي. دوی زینې کېښودې. ځینې کسان په زینو راښکته شول خو نور راوغورځېدل. په دې فابریکې کې شاوخوا 450 کسانو کار کاوه او د اور لګېدو په مهال زیات کسان د تړلو دروازو تر شا بند پاتې شوي وو او د لوګیو له امله مړه شوي دي. د سې شنبې په سهار په لاهور ښار کې د بوټانو جوړولو په فابریکې کې هم اور لګېدلی وو او لږ تر لږه 23 کسان پکې وژل شوي ول. د نړۍ شپږو طاقتونو نن د ملګرو ملتونو د نړیوالو اټومي انرژۍ د څارنې د موسسې په غونډه کې د هغه پریکړه لیک مسوده وړاندې کړه چې د ایران د یورانیمو د غني کولو د پروګرام په اړه پکې ژور اندېښنه ښودل شوې. ټاکل شوی چې د نړیوالو اټومي انرژۍ د موسسې استازي به د پنجشنبې تر ورځې پورې د پریکړه لیک په مسودې باندې بحث یا رای وځنډوي. د پریکړه لیک مسوده چین، انګلستان، فرانسې، جرمني، روسیې او د امریکا متحده ایالاتو په ګډه وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې له ایران څخه غوښتل شوي چې له هر ډول ځنډ پرته باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اړوند پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د پریکړه لیک په مسوده کې په خاص ډول د ایران د فاردو اټومي تاسیساتو په اړه چې تر ځمکې لاندې د یورانیمو غني کولو فعالیتونه پکې روان دي اندېښنه ښودل شوې ده. د قرغزستان نوی صدر اعظم جانتورو ساتیبالدیف او حکومت نن په رسمي ډول لوړه پر ځای کړه. ساتیبالدیف له دې مخکې د جمهور ریاست د دفتر رئیس و او جمهور رئیس الماس بیک خاتم بایف تیره اونۍ د صدر اعظم په دندې وټاکه. پارلمان د نوموړې ټاکنه تصویب کړې ده. تیره میاشت پخوانی حکومت هغه مهال ړنګ شو چې په ائتلاف کې شامل دوه ګوندونه ارنامیس او اتا مکین د هغه وخت له صدر اعظم عمر بیک بابانوف سره د مخالفت له امله له حکومت څخه ووتل. د قزاقستان په لویدیز اتیراو سیمه کې د تروریزم ضد پوځي عملیاتو په جریان کې 15 تنه مشکوک تروریستان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی. امنیتي ځواکونو او پولیسو نن د یو بنسټپالې ډلې د غړو د نیولو په مقصد چې د کولساري ښارګوټي په یو اپارتمان کې ژوند کاوه عملیات وکړل. سیمه ییز چارواکي وایي په عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي دې ډلې تېره اونۍ په اتیراو ښار کې یو مسجد ته نږدې بمې چاودنه کې لاس درلود. د اروپایي کمیسیون رئیس نن غږ وکړ چې اروپایي اتحادیه باید د هیوادونو په یوه فدراسیون بدله شي. خوزه مانویل براسو اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل دی د یو ستر اروپایي دولت غږ نه کوي بلکې وایي که چیرې اتحاد ټینګ او قوي نه شي اروپایي اتحادیه به تل کمزوري وي. براسو وویل پخوانۍ مفکوره له دې وروسته کار نه ورکوي او ایرو به هم ونه ژغوري. د اروپایي کمیسیون رئیس زیاته کړه دی باور لري که چیرې یونان خپلې ژمنې عملي کړي وبکړی شي چې په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي. د دغه راز د ایرو ساحې ټولو بانکونو ته د څار د واحد میکانیزم پلان په ډاګه کړ. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو لاسه د رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. وابورې چې د ملګرو ملتونو د یو نوی ریپورت په وینا طالبانو په تیر کال کې د خلکو څخه د مالیو د ټولولو او د نشې موادو د کاروبار لاري په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي. په دې اړه پر ریپورت سربیره به مولدې هم خبر کو چې ملګرو ملتونه وایي پر طالبانو بندیزونه کولای شي چې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په پکتیکا کې د دې ولایت چارواکو څو تنه دولتي مامورین له دندو لرې کړي او پر ځای نور کسان ټاکلي. دوی وایي چې د دې اختلاس او اداري درغلیو پر ضد د اقداماتو په لړ کې دا کار کړی. په کونړ کې د وسلوالو بریدونه او د پاکستان د توغندیو له امله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې افغان حکومت په بیلابیلو وزارتونو کې د ملي اقتصاد د پرمختګ او ودې لپاره هڅې ډېرې کړې دي. دا چې څنګه په یو ریپورت کې به واورئ او د راتلونکو انتخاباتو په اړه مو د یو شمیر کارپوهانو د انتخاباتو د څار د ډلو له اندېښنو هم خبرو. د ورکو ایزانو د لټي پروګرام هم د یو ساعت په اوږدو کې مهرمي. دا ساده راډیو ده. د ملګرو ملتونو د یو نوی ریپورت په وینا طالبانو په تیر کال کې د خلکو څخه د مالیې د ټولولو او د نشه یي موادو د کاروبار له لارې سلګونه میلیونه ډالر ترلاسه کړي. څارونکو وایي چې د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې هم د طالبانو لپاره د عاید په یوې سرچینې بدلې شوې ځکه د دوی په وینا د بیارغونې، مواصلاتي ټکنالوژۍ او نورو پروژو څخه یو شمېر یو اندازه پیسې طالبانو ته رسیږي. د دې ریپورت په حواله له همدې کبله ده چې د طالبانو د جګړې ماشین نه درېږي او د 2006 میلادي کال راهیسې جګړه نور هم پراخه کړی ده. فراح هیواد په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس طالبانو پروسږ کال په افغانستان کې د عشر، زکات، مخدره موادو، او له تجارانو څخه د زور للارې په سلګونه میلیونه ډالره لاسته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څانګې د کارپوهانو د سرژني راپور پر اساس چې روانه اونۍ د امنیت شورا ته وړاندې سو، طالبانو په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالره د هغو بهرنیو میلیاردونو ډالرو مرستو څخه لاسته راوړي دي چې افغانستان ته د مرستندویو هیوادونو لخوا د دې هیواد د پرمختیایي پروژو لپاره ورکړل سوي وې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څانګې د کارپوهانو د تخمین پر اساس له پروه شش کال څخه تر شش کال پسرلي پورې طالبانو 400 میلیونه ډالره لاسته راوړي دي. د دې پیسو 215 میلیونه ډالره د طالب مشرانو لاسته ورغلي دي او 125 میلیونه ډالره سیمه ییزو طالبانو ته ورکړل سوي دي. په دغه راپور کې لیکل سوي دي چې طالبانو په افغانستان کې دغه پیسې په درس هیواد کې د مخدره موادو د تولید کوونکو او کاروباریانو د حمل نقل د شرکتونو د مادن د استخراج له کمپنیو اوشر د موبایل ټلیفوني کمپنیو او د بیا رغونې د پروژو څخه لاسته راوړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څانګې کارپوهان وایي ټولې سوي پیسې د طالبانو مالي کمیسیون ته ورکول کیږي. کمیسیون د لګول سوي پیسو ځواب طالب مشرتابه ته ورکوي. د طالبانو د پیسو لاسته راوړلو یوه بله لویه منبع د کوکنارو کرل دی، خو طالبان د اوبو لګولو او برښنا رسولو له پروژو او نورو خدماتو څخه هم مالیه اخلي. په ځینو سیمو کې طالبان له دوکاندارانو او سیمه ییزو سوداګرو څخه په زوره پیسې اخلي. په راپور کې لیکل سوي دي چې طالبان په ځینو سیمو کې د محلي ادارو یا مامورینو په توګه کار کوي. د ملګرو ملتونو د دې راپور پر اساس طالبانو په 2009 میلادي کال کې 155 میلیونه ډالره د کوکنارو له کاروبار څخه وګټلې. دا راز هغوی له بزګرو څخه اوشر اخیستی دی، د مخدره موادو حمل او نقل یې ساتلی دی او د مخدره موادو د لابراتوارونو څخه یې مالیه اخیستې ده. په راپور کې د افغان مقاماتو له قوله ویل سوي دي چې طالبانو د 2011 او 2012 میلادي کال په منځ کې 100 میلیونه ډالره د کوکنارو له کروندو څخه لاسته راوړي دي. له دې ښکاري چې طالبان ډېره هڅه کوي چې د خپل عاید مهمه منبع چې مخدره مواد د لاسه ور نه کړي او د مخدره موادو کرل له منځه نه وړي. طالبان خپل وسلوال فعالیتونه د همدې مخدره موادو له پیسو څخه تمویلوي. د راپور پر اساس له افغانستان سره بهرنۍ پرمختیایي مرسته هم طالبانو ته یوه لویه مالي منبع ده چې له هرې پروژې څخه لسمه یا پنځمه برخه ځان ته غواړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د یو نوي ریپورت په وینا طالبانو په تیر کال کې د خلکو څخه د مالیو د ټولولو او د نشه یي موادو د کاروبار لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي. ویل کېږي چې دوی د بیا رغونې د یو شمیر پروژو څخه هم پیسې اخیستې دي. د ملګرو ملتونو یوه ډله چې په طالبانو د بندیزونو د اغېز څارنه کوي وایي چې په دې ډلې نوي لګول شوي بندیزونو نوی رژیم ممکن د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. دغه ریپورت د سه شنبې په ورځ د امنیت شورا ته وړاندې شوی چې پکې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په برخه کې ځینو خنډونو ته اشاره شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې غټ ټکی له حمید مومن ناورو.
د ملګرو ملتونو د سارنې یوې ډلې ویلې چې د طالبانو پر ضد د دغه سازمان د بندیزونو نوی رژیم کسه هم د دې ډلې مشران رامخکې کېدو د هڅولې، خو لا هم له افغان حکومت سره د خبرو د پیل په وړاندې زیات خنډونه موجود دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د ډلې چې په طالبانو د لګول شو بندیزونو د اغېزو سارنه کوي خپل رپورټ د سه شنبې په ورځ امنیت شورا ته وړاندې کړ. په طالبانو د بندیزونو نوی رژیم چې د تیر کال په جون کې د القاعده او طالبانو د لست له جلا کېدو وروسته لګېدلې، د شتمنیو له کنګلېدو او په سفرونو له بندیزونو څخه د معافیت زمینه برابروي. په ریپورت کې ویل شوی چې ژر وروسته له هغې چې امنیت شورا په القاعده او طالبانو بندیزونه جلا کړل، طالبانو په خبرو کې د شاملېدو لپاره خپله پریکړه اعلان کړه. افغان حکومت او طالبانو دواړو د پخلاینې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي دي. د حکومت په شرایطو کې د تاوتریخوالي پای ته رسول، له القاعده سره اړیکې شلول او د اساسي قانون منل شامل دي. دا تقریبا هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لیست څخه د طالبانو د ځینو خړو د نومونو د لرې کولو لپاره وړاندې کړي وو. په رپورت کې ویل شوی چې د سولې لپاره د طالبانو له شرایطو چې پکې د بهرنۍ ځواکونو وتل، د بندیانو خوشې کول او له تور لیست څخه د دوی د نومونو ویستل شامل دي، دا ښیي چې بندیزونو کار کړی دی. په رپورت کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت په برخه کې هم ځینو ستونزو ته اشاره شوې، خو ویل شوی چې د سارنې ډله په دې اړه هیڅ راز شک نه لري چې دا نوی رژیم د هدف ته د رسېدو لپاره د لارې د هوارولو په برخه کې مرسته وکړي. امنیت شورا ته په وړاندې شوی رپورت کې ویل شوی که دا بندیزونه په مؤثره توګه پلی شي نو اغېزې به لا زیاتې وي. طالبان د 5 کلونو لپاره په افغانستان واکمن ول او د 2001 میلادي کال په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ له واک لري کړی شو چې له هغه راهیسې د ولسمشر کرزي د حکومت پر ضد جنگ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 1999 میلادي کال کې په طالبانو د دې لپاره بندیزو لګاوه چې امریکا او یا کوم دریم هیواد ته د محاکمې لپاره د اسامه بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. په اسامه بن لادن په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارت د بمی حملو په تړاو د تروریزم تور پورې شوی و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو زموږ له ازادۍ راډیو نوري. په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو اداره وایي چې حکومت باید د راتلونکو خو انتخاباتو لپاره زمینه برابره کړي. مخکې له دې چې په دې اړه د افغانستان په اړه نور رپورټونه درته وړاندې کړو، په خبرونو کې به مو اورېدلې وي چې د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د ټوکرو اوبدلو په یوه فابریکه کې د اور لګیدلو له کبله 100 کسان نه زیات وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. په کراچۍ کې د ازادۍ رډیو د مشل د څنګه خبريال ظفر کریمی را سره امدا اوس له کراچۍ نه د ټلیفون په تماس کې دي. کریمی صاحب، خبرونه تستړی مشي دغه پیښه پاړه کا اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه وور تر اوسه پورې قابو شوی دی کنا او تر اوسه پورې تلفات څومره دي او د سیمه عمومي معلومات د تاسو سوې؟
ان دا ور چې نه پرون یعنی د سیشن به پورز دا وخت لګیدل او دغه د کراچۍ خار د بندیټا او نیوسیمه د پاغې کې د جامو جوړولو په یو فابریکه کې لګیدل. د شورنی ادارې وی چې دغه ور چې اوس وجلې دی او دغه زینه دغه سوځیدل فابریکې د ودانۍ نه د خلکو دغه سوځیدل مړو دروښتو کار چې دغه دوام لري. د کراچۍ خار سیول هسپتال، جنا هسپتال او بسی شهید هسپتال ته دغه مړي وړل شوی دی. د کراچۍ د روغتیا وزیر وی چې تر اوسه پورې 209 تی مړي چې دي دغه زینه راښتلې دي او په دغه د مړو راښتلو سلسله چې دوام لري. انسب زبتا صدام وهم چې دغه وجل شوی ټول کسان چې دي د پدغه فابریکه کې مزدوران وو، دغه خواري مجبوري کوله، په دې کې ګڼ شمېر خزي هم شامل دي.
کریمی صاحب، چارواکي څه وایي چې څنګه د سې دی ور لګیدنې تلفات مومن په دی ورونو په پیخو کې او دی ور لګیدنې په پیخو کې تلفات اوړي خو خلک توانیږي چې لاغه ودانۍ نه جوړ په کې لګيږي په زینو لارو باندې ځانو بس څنګه د خلک ټول بند پاتې و چې ټول دومره ډیر تلفات اړولې دی ور لګیدنې
اندري ودانه چې خپل عمر غلوم دا ودانه دا غټه فابریکه خو دې ته د تللو او راتللو صرف یو لار وا او پم دغه لار کې چې دا اور لګیدل نو په دغه وجه باندې په دې ودانه کې چې څومره خلکو هغه ټول په دې کې سوځیدل دي، صرف هغه خلک په دې کې بچ پاتې شوی دي چې د څلورم پول نه د دریم پول نه خطر راغلې دي د کړکیو نه، صرف هغه بچ پاتې شوی دي. هغه صرف شل یا دیرش کسان دي، نور ټول پاغه کې سوځیدل دي. بل چارواکي وایي چې په دې حق باندې معلومات کوي او دوی یو پلاتون کې ډله جوړه کړې چې هغه په درې ورځو کې یو رپورت پیښ کړي چې د دې ور د لګیدو لاملونه څه وو.
ډیره مننه کریمی صاحب. د پاکستان عموما دغه د کارخانو د کارکونکو او د دوی د په پاکستان کې چې د خلک زیاتره پکې پښتانه مي او افغانان هم پکې زخت زیاتی، دغه ته د مزدورانو د پاره دغه حفاظتي تدابیر باندې باتمن دغه ته ورسپانې او خبري اعلان او نور خلک اوس خبري کوي، دغه تدابیر څه ډول دي؟
ان څه تر اوسه پورې د دغه تکم خوارکخ چې دی د دې کوم جون چې یقینا په دې کې زیاتره پښتانه می په دې کې افغانان هم کار کوي په دغه کارخانو کې، خو د دې د جون کم ترنګواله چې دی د دې جون چې دی هغه دا سیده لکه د نړۍ په درېمه درجه کم هیوادونه چې هغه شانت چې د مزدورانو کم جون دی، دغه شانت په پاکستان کې هم دی. د دې دغه مزدورانو چې څوک پکې وجل شوی و د دې د کورنۍ د غړو سره چې ما خبرې وکړې د 5000 شپږ روپۍ پاکستاني تنخواه و او دغه بیچارهګان دغه ته د مزدوري کوله، یعنی د دې جون چې دی هغه د څه ګامونه نه پورته شوی دی، بس صرف او مزدورانی زی سار خپل کار ته دی او ماخام راځي. ځکه چې دغه کم حالات چې مونږه ته ولیدل یو دومره لوی کارخانه چې هغه کې تلور نیم زر کسان کار کوي، هغه لپاره نه داسې دروازې لګېدلې چې په هغه کې د خطرې په وخت کې هغه پرانیستل شي، په هغه باندې خلک کوزي نه. نو د دې نه دا معلومیږي چې دلته د مزدورانو لپاره څه خاص تدابیر نه
نیول کیږي. ډیره زیاته مننه کریمی صاحب. دوستانو، په کراچۍ کې د ازادۍ رادیو د مشل د څنګه خبريال ظفر کریمی و چې د کراچۍ په ښار کې په لګیدلي اور حال راکو. دلته د جامو جوړونې په یو فابریکه کې چې په سلګونو کسانو پکې کار کوو اور لګیدلی دی، او تر اوسه پورې تر 250 زیات کسانو مړی له دې اور لګیدنې له دې ودانۍ نه ایستل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکو اداره وایي چې حکومت باید د راتلونکو خو انتخاباتو لپاره زمينه برابره کړي. دغه اداره او سیاسي پوهان د یو شمېر افغان چارواکو پر هغه څرګندونو انتقاد کوي چې په دې وروستیو کې ویلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په مخ کې خنډونه او ګواښونه زیات دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هم پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه او خوندي چاپیریال برابر کړي. معصوم میوند له کابله تفصیل راکوي.
ورسته تر هغه چې د ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنه وښوله، په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ دغه ډول څرګندونې سمینه بولي او وایي چې په دې سره د خلکو باور زیانمنېږي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د خبرې تر وخت مخکې دي. ښاغلی سپینغر وایي حکومت باید د خبرو پر ځای د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره جدي کار وکړي او ښه او ډاډمنه فضا ورته برابر.
یو نیم کال د انتخاباتو وخت پاتې دی. که ډیر مخکې نه دسی اظهارات د دولت د خوانه کمیسیون د خوانه کېږي، خدای نه خواسته د خلکو باور په دې باندې کمی چې ګوندې دولت قصد و اراده د انتخاباتو لپاره نه لري. که چیرې اول دولت خپل لازم اقدامات ولري، امنیتي پلانونه وړاندې کړي، د بین المللي جامع مرسته وغواړي، نو د هغه نه وروسته که بیا دغه ټولې لارې چارې دولت په کار اچولي اوسي او دا نتیجه ورنه کړي او موږ هم انتخابات ته ډیر نږدې یو، اظهارات بیا حکومتي چارواکي او کمیسیون کې لري، نو بیا منطق لري.
د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال محمد قاسم فهیم د رواني سپتمبر میاشتې پر اتمه ویلي و ک نړیواله ټولنه د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او سمبالولو ته پام ونه کړي، نو د ولسمشرۍ د راتلونکو شو انتخاباتو هیله هم نس کېدی. د سیاسي چارو افغان پوهان هم د ښاغلي فهیم پر دوه خبرو انتقادونه وکړل، وایي چې د انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول د افغان حکومت مسؤلیت دی. د دغه پوهان لټلې ډاکټر توپان وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومتي چارواکو دغه ډول څرګندونې افغانان پر راتلونکو انتخاباتو بې باور کوي.
د دې مسؤلیت دا نه دی چې وایي چې امنیت نشته نړیواله ټولنه همکاري ونه کړي، ممکن چې ټاکنې ونه شي. د دې مسؤلیت دا دی د حکومت په صفت سره چې ټول هغه شرایط د ټاکنو لپاره مساعد کړي چې د هغه په نتیجه کې شفاف او د اساسي قانون پر بنسټ باندې ټاکنې ترسره شي. تاسفانه چې د رئیس جمهور د لومړي مرستیال د فهیم څرګندونې افغانان د خپل راتلونکي په اړه باندې بې باوره کړي دي او غیر مسؤلانه څرګندونې کړي دي.
ښاغلی وزیر ترڅنګ نور کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي وایي چې افغان حکومت دې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر خپل پلانونو په جدي توګه کار وکړي او په دې برخه کې د پرتی ستونزې حل کړي. دوی هم د راتلونکو شو او اساسي قانون سره د برابر انتخاباتو لپاره شامنیت لازمي بولي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره کوششونه ډېر کړي، خو دې په دې اړه امنیتي ستونزې لې خند بولي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې هغه کړچی د راتلونکو انتخاباتو لپاره ش چاپیریال برابر کړي.
مونږ د هم تاسو د رادیو لارې چې البته برست افغانستان کې ورته کیږي چې تاسو له ډول کې شبه د داد افغانستان د حکومت او په مشمو کې د افغانانو څخه او بل اخر په خاصه توګه د نړیوالو ټولنې څخه وختنم دا چې د راتلونکو انتخاباتو د تضمین په خاطر باید یو ښه ماحول رامنځته شي. دا وخت چې د انتخاباتو لپاره پاتې ده په دې وخت
تر دې پخوا په افغانستان کې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او نورو اړخونو له افغان حکومت غوښتي و چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره زمينه برابره کړي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته څه باندې یو نیم کال پاتې دي، خو پر افغانستان سربیره په نړیواله کچه هم داسې اندېښنې شته چې په دې هیواد کې ناامني ډېره دي او شاید دا انتخابات له ستونزو او خنډونو سره مخامخ شي.
و موردل چې د یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې نامنې د دې سبب شوې دي چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې پیدا شي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال برابر کړي. د نامنې په لړ کې په کونړ کې د وسلوالو د بریدونو او د پاکستان څخه د توغندیو د توغیدو له کبله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. روح الله انوري پرې تفصیل راکړي.
د کونړ امنیتي مسولین وایي چې په درې ولسوالیو کې د طالبانو د بریدونو او د پاکستانی توغندۍ ولامل په جلا جلا پیښو کې د یو محلي پولیس په ګډون شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کونړ کې د امنیت قومندانۍ ویان شیرولی سمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کونړ د دانګام او سرکانو ولسوالیو په سرحدي سیمو د پاکستان له لورې نږدې اتیا توغندۍ راغلي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې اول د دانګام پولیسوالۍ باندې شپېته پیره د انتر په مرز توپونه راغلي دي چې د هغې په نتیجه کې یو دولس کلن ماشوم په شهادت رسېدلی دی او یو نفر زخمی شوی دی. څلور بابا کورونه په هغې کې تخریب شوي دي او څلور دېرش مواشي یعنې حیوانات د منځه تللي دي. او د هغې نه وروسته د سرکانو په ولسوالۍ کې چې اتلس پیره راغلي دي په هغې کې یو سواتې مهاجر زخمی شوی دی.
هغه وویل وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ کې یو قومي مشر او د هغه لمسی وجله او همدارازي په څوکۍ ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر امنیتی پوسټه برید کړی دی.
سرکانو په ولسوالۍ کې د ټولنیز شورا د سرکانو د ټولنیز شورا مشر سید احمد د خپل یو لمسی سره د دولت د مخالفینو لخوا نه په ډزو وشتل شوی په شهادت رسولې او یو نفر پولیس محلي چې د ترنا پوسټه باندې د مخالفینو د دولت د خوا نه تیر مازیګر انداخ شوی او په هغه کې یو نفر پولیس محلي په شهادت رسیدل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو په سرکانو کې په قومي مشر په څوکۍ کې پر امنیتی پوسټه د برید په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان له لوري په داسې حال کې د کونړ په سرحدي ولسوالیو د توپونو د توغندۍ راویشتل دوام لري چې تیره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی دغه ولایت ته راغلی و. خلکو سره ژمنه وکړه چې د راکټونو د بندولو لپاره به د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر او د امنیت شورا ته د دوی شکایتونه ورسوي څو دغه لړۍ بنده شي. د چارواکو په وینا چې په تیرو پنځو میاشتو کې له پنځو زرو زیاتې د توپونو توغندۍ د کونړ په سرحدي ولسوالۍ راتوغول شوي چې له لسو زیات کسانې وژلي په لسګونو یې ټپیان کړي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي.
دا د ازادۍ راډیو ده. په پکتیا کې د ملکي او امنیتي ادارو وطن چارواکي له دندو لرې شوي دي او ځینې په رسمي ډول څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا چې د دې خلکو راتلونکي برخلیک به څه وي په اړه زموږ همکار داود تپان رپورټ راکوي.
د پکتیا د والی ویند روح الله سمون نن چهارشنبه د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې رسنیو ته په ډاګه کړه چې د ادارې د لا شفافیت په خاطر د ولایت مقام تر مشرۍ لاندې د امنیتي او ملکی ادارې با صلاحیت ګډ هیئت ټاکلی تر څو په دې ولایت کې د اداري فساد د مخنیوي او ادارې د لا تقویه په اړه جدي ګامونه واخلي. نوموړي دیور بلل شوی خبري ناستې ته وویل چې ټاکل شوی هیئت یې تېره اونۍ څو تنه ملکي او نظامي کسان د کره معلوماتو او اسنادو پر بنیاد له دندو ګوښه کړي او ډېر یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. لارغه اداري چارواکي چې په خپل دندو کې پاتې راغلي له دندو ګوښه شي او پر ځای نوي کسان ماري پښوي دي.
پریکړه وشوله چې د څمکنې ولسوال خغلی سید محمد له دندې ګوښه شي پر ځای سالم احمد جالتن په دندو وګمار شو. همدارنګ د څمکنې ولسوالۍ امنیه قومندان سید نور له دندې ګوښه شو او په یوازې حسن خان په دندو وګمار شو او د ملي امنیت مدیر چې حبیب نومید په یوازې پاچاګل هلته نوي وګمار دا د نورو ولسوالیو او د نورو ملکی او نظامی چارواکو لپاره پارختنه او خبر ده که دوی هم په خپلو کړنو کې پاتې راشي سرنوشت به د څمکنیو د چارواکو په څیر وي.
سمندې خبري ناسته کې دا هم ویل د دې ترڅنګ باغ کسان چې په اداري فساد کې ښکیل دي هم له دندو ګوښه او په رسمي ډول څارنوالي ته معرفي کړي. د زیاته کړه چې په تېره اونۍ کې په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور د زرمت ولسوال او ځینې نور اداري مامورین هم څارنوالۍ ته معرفي کړي.
هغه څوک چې فساد لمن وهي کاغه اداري فساد وي او هم اخلاقي فساد د هغوی په وړاندې به جدي او کوټلې ګام اخیستل کیږي. د بیلګې په توګه د دوهم کنډک سرحدي قومندان د سیمې خلکو ترې شکایت درلود او ویل چې دای په اخلاقي فساد ککړ ده هغه له دندې ګوښه شو. او دوهم قدم کې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال موضوع ده چې د غنمو په ویش کې هغه غنم چې د کرنې وزارت لخوا د مرستې په توګه پکتیا ته ورکړل شوی او یو اندازې زرمت ولسوالۍ ته اختصاص ورکړل شوی و په ویش کې لاسوهنه شوې وه او دغه اطلاعات د ولایت مقام ته ورسېدل. د لاس پیناوي او بررسۍ په خاطر زرمت ولسوالۍ ولسوال د یادې ولسوالۍ د اجرایي مدیر مدیر او همدارنګا د کرهن ریاست د ترویج مدیر سارندوالی د ورو پیژندل
سمند د ترڅنګ دا هم ویل چې ټول ادارې د ولایت او لسوالو په کچه تر اړخی ارزیابي اعلان دي او د په خبره د ولایت والی غواړي چې په پکتیا ولایت کې د مجازات او مکافاتو سیستم ته لا وده ورکړي د یادونې وړ ده چې یوه میاشت وړاندې د سیدکرم ولسوالۍ ملکي څارنوال هم د نغدو پیسو د اخیستو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوی د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
دوستانو تاسو زموږ غږ لا آزاد